اسلامی جمہوریت غاگ
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوگا پا اوگا یه ورسره جنگ وکر او ووجل شول. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشول چه ده خدای پا لاره که پری رتلل، نه ناتوانا شول او نه یه باطل تا غاره که خودلا، او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونا او پکڑو که مو لحدا تیری دل و بخی، مونگ تا توفیق راکڑا چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شانته نیک عمل خلق خوښوي.
تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو، خبرونو کې زه عبدالمجید دورانه درته هرکلی وایم. سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د تهران د جمعې لمانځه خطیب وویل ایران باندې د صهیونیستي رژیم حمله د هغه د کمزورۍ او اندېښنې له امله ده. د ایران خارجه وزیر وایي د اسرائیلو تیری د قانون واکمنی تر پوښتنې لاندې راوستي او چین د ایران په وړاندې د اسرائیلو اقدامات د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ګڼي. دوستانو اوس هم پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د تهران د جمعې لمانځه خطیب وویل ایران باندې د صهیونیستي رژیم حمله د هغه د کمزورۍ او اندېښنې له امله وه. د تهران د جمعې لمانځه خطیب په ایران باندې د غاصب صهیونیستي رژیم جنایتکارانه تیری ته په اشاره سره وویل دغه وحشیانه حمله په غزه کې د بې دفاع خلکو خلاف د یو نیم کال له جنایتونو او وجلو وروسته د صهیونیستي رژیم د استیصال له امله وه. حجت الاسلام محمد جواد حاج علی اکبری د جمعې لمانځه په خطبو کې چې په تهران پوهنتون کې د لمونځ کوونکو په پرتمین شتون سره وشوه ټینګار وکړ. جنایتکار صهیونیستي رژیم په دې حمله کې په دوو اهدافو سره میدان ته راودانګل. وړومبی هدف دا و چې د ایران دفاعي او تجهیزاتي جوړښت او دفاعي او پوځي قومانده مات کړي او زموږ د هیواد د دفاعي توان په خرابولو او ټیرور سره ایران په ډیر لږ وخت کې په ګونډو کړي او ورپسې خپل فلجونکي عملیات نتیجې ته ورسوي. حاج علی اکبری زیاته کړه صهیونیستان په هغه غلط تصور سره چې د ایران د خلکو په حق له درلود فکر وکړي چې دوی د خپل حاکمیت خلاف ودروي او د دښمنانو هدف پوره شي. د دوی پلان د کیکو خو محاسبات یې خندوونکي وو او څومره بے وقوف وو. د تهران د جمعې لمانځه خطیب د صهیونیستي رژیم له جنایتونو سره په مقابله کې د خلکو د تګلارې په ستایلو سره هم وویل د ایران ولس یو مقدسه دفاع د امیر المؤمنین په نوم سره او د هغوی د خیبر شکن لاسونو په یاد سره وکړه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې خبرې سره چې په ایران باندې د اسرائیلو د رژیم د غیر قانوني تیری له امله د قانون حاکمیت او صلح له سخت ګواښ سره مخامخ شوی خبرداری ورکړه چې د دغه ناعادلانه او مجرمانه جنگ لپاره هر ډول توجیه په دغه جنایت کې د ګډون په معنا ده. پارس ټوډے د ایرنال کوله لیکلي چې سید عباس عراقچی په جنیوا کې د بشري حقوقو د شورا په غونډه کې وویل ایران د صهیونیستی رژیم لخوا چې له تیرو دوو کلونو راهیسې په فلسطین کې بوګنوونکي نسل وژنه کړې او د ګاونډیو هیوادونو خاوره یې نیولې ده، له یو تیریګر او شرمناک اقدام سره مخامخ شوی دی. ښاغلی راکچی زیاته کړه د اسرایلو رژیم د ایران خلاف داسې تیری پیل کړی چې د ملګرو ملتو د منشور د دویمې مادې د څلورم بند سرګنده خلاف ورزی او د هغو ټولو اصولو او قواعدو خلاف یوه ستره ننګونه ده چې دا شورا پرې جوړه شوې ده. د ایران خارجه وزیر سرګنده کړه دا یو ناعادلانه جنگ دی چې د جون د 14مې له سحر څخه د ایران په خلکو باندې تپل شوی دی. داسې جنگ چې پکې اسرائیلو د آف ډیوټي پوځیانو، د پوهنتون د استادانو او عامه خلکو خلاف د غیر قانوني او مجرمانه عملیاتو یو ټولګه وکاروله. ښاغلی راکچی زیاته کړه د ایران په استوګنو سیمو، عمومي ځایونو، روغتونونو، درملیزو مرکزونو او حتی د بهرنیو چارو په وزارت باندې د اسرائیلو د ناڅاپي ترهګرو عملیاتو له امله په سلهاو ایرانی وګړي مړه او ژوبل شوي دي. د ایران په صلح ایزو ایټمی تاسیساتو هم حمله شوې ده، سره له دې چې د ایټمی انرژي د نړیوال اژانس تر بشپړې څارنې لاندې دي او په دا ډول تاسیساتو باندې حمله د نړیوالو قوانینو له مخې بیخي منع ده. ایران خارجه وزیر وویل ایران د ملګرو ملتو د نظام د یو بنسټګر غړي په توګه په حقه تمه لري چې هر یو غړی د عدالت، د قانون د واکمنۍ او د انسانیت او اخلاقو د بنیادي اصولو تر څنګ ودرېږي. ایران له یو بېرحمه تیری سره مخامخ شوی ده، باید پرې نه ښودل شي چې دغه روښانه حقیقت د اسرائیلو او د هغه د ملاتړو لخوا اپوټه وښودل شي. همداشان د ایران د خارجه وزارت ویان هم د جنگی جنایتونو عادي کول د اسرائیلو د رژیم د نه سزا کېدو نتیجه بللې ده. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان په ایران کې په یو ایمبولانس باندې د صهیونیستی رژیم برید ته په اشاره سره وویل د اسرائیلو د رژیم د نه سزا کېدو د دوام له امله د نړیوالو انساني حقوقو څرګنده خلاف ورزي په یوې معمولی چارې بدله شوې ده او لامل یې د هغو مراجعو بې عملي او بې پامي ده چې باید په خبرو او عمل کې په قانون ژمن ووسی. اسماعیل بقایی په ایکس ټولنیزه شبکه کې په تهران کې په یو ایمبولانس باندې د حمله په حق له ولیکل د صهیونیستی رژیم لخوا د نړیوالو انساني حقوقو د څرګندې خلاف ورزي یوه بله بیلګه نن په تهران کې د هلال احمر د یو ایمبولانس په هدف ګرځولو سره رامنځته شوه چې پکې درې تنه مرسته کوونکي شهیدان شول. ښاغلی بکایی ټینګار وکړ چې د اسرائیلو رژیم ته د سزا نه ورکېدو له امله د نړیوالو انساني حقوقو څرګند خلاف ورزي په یوې عام خبرې بدله شوې ده او ملګري ملتونه دي د ملګرو ملتو د منشور مطابق د خپل دندې په لړ کې د لا زیاتو جنایتونو له ترسره کولو د اسرائیلو د مخنیوي او د تیری د بندولو لپاره اقدام وکړي. عزیزانو خبرونه له تهران رادیو اوره. ایران پرون هم دیرش توغندی و توغول او په تل ابیب او قدس کې د لوړو چاودنو غګونه تر غوږو شول. اسرائیلی رسنیو رپورت ورکړی چې ایران لږ تر لږه دیرش توغندی توغول شوی او په تل ابیب او بیت المقدس کې د لوړو چاودنو غګونه اوریدل شوی دي. د پارس ټوډی د رپورت لمخې اسرائیلی رسنیو د جمعې په ورځ اعلان وکړ د ایران له توغندیز برید وروسته د نیواکی فلسطین په سیمو کې د خطر زنګونه اوریدل شوی دي. په ایلات، تل ابیب او حیفا کې هم د خطر زنګونه او سایرنونه اوریدل شوی دي. د اسرائیلو دولسم چینل رپورت ورکړی چې د ایران لخوا د توغندیو په ځوابي برید کې 18 تنه خارګوټي میشتي ټپیان شوی دي. د دې رسنۍ د رپورت له مخې د یو شمېر ټپیانو حالت نازک ښودل شوی دی. رپورټونه د ایرانی توغندیو له امله نیواکی حیفا ته د درنو زیانونو خبر ورکوي او ټینګار کوي چې د بیت المقدس د نیواګر رژیم له لوري پراخ سانسور د ایران لخوا د نن ورځې د توغندیز برید له امله د تلفاتو د دقیق شمیر رپورټ ورکولو مخه ونیسي. د ایران د توغندیز برید له امله د تلفاتو د دقیق شمیر رپورټ ورکول کېدو مخه په سخته نیول کیږي. چین د ایران په وړاندې د اسرائیلو اقدامات د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ګڼي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د چین استازي د دې ادارې په غونډه کې د ایران په وړاندې د صهیونیستی رژیم د تیری په اړه وویل د ایران په وړاندې د اسرایلو اقدامات د نړیوالو قوانینو خلاف دي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د چین استازي د دې شورا د جمعې ورځې په غونډه کې د ایران په وړاندې د صهیونیستي رژیم د تیری په اړه وویل د اسرایلو اقدامات د نړیوال قانون خلاف، د ایران امنیت او واکمنۍ ته ګواښ او د سیمې د امنیت کمزوري کول دي. په امنیت شورا کې د چین استازي همداشان زیاته کړه، موږ د اسرایلو دا بریدونه غندو ځکه چې دغه بریدونو د ایران د اټومي خبرو اترو بهیر ګډوډ کړی دی او موږ باید د سیاسي حل لارې په تعقیب څخه لاس وانخلو. د ایران خلاف جګړې کې برخه اخیستو ته د نتنیاهو لخوا د ټرمپ د هڅونې په هکله د خبر ته هم پام وکړی. د ټایم انګلیسي خبرونې په یو رپورټ کې لیکلی دي د امریکا استخباراتي ادارې لکه څنګه چې د ملي استخباراتو رئیس تولسی گایارد په مارچ میاشت کې کانګرس ته ویلي وو، باور لري چې تهران لا تر اوسه د بم جوړولو پریکړه نه ده کړې، خو د ټرمپ د شپېتو ورځو وخت پای ته رسیدو وروسته اسرائیلیانو د ولسمشر له ناامیدۍ څخه ګټه پورته کړه. پارس ټوډے لیکلی دی چې د امریکا حکومتي چارواکي وایي چې په آیډیل حالت کې به اسرائیل تهران مجبور کړي چې د خبرو اترو میز ته راشي او د خپل اټومي پروګرام دایمي پای ته رسیدو ته غاړه کېږدي. په داسې حال کې چې د سټیفن بینن او ټیکر کارلسن په ګډون د ټرمپ ځینې متحدین اندېښنه لري چې اسرائیل به د امریکې پوز په شخړه کې ښکیل کړي. رپورټ زیاتوي چې د اسرائیلو وروستۍ موخه لا هم روښانه نه ده. نتنیاهو ویلی د هغه هدف د رژیم بدلول نه دی، خو دا ممکنه ده رامنځته شي. حتی د لومړي وزیر مرستیالان هم ډاډه نه دي چې وروسته پایله به څه وي، خو دوی د لا نورو جګړو لپاره چمتووالی نیسي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونو په پای کې یو ځل بیا د مهمو خبرونو لنډیز ته غوږ شئ. د تهران د جمعې لمانځه خطیب ویلی دی ایران باندې د صهیونیستي رژیم حمله د هغه د کمزوري او اندېښنې له امله وه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی وایي د اسرائیلو تیرې د قانون واکمنۍ تر خپو لاندې راوستې ده او چین د ایران په وړاندې د اسرائیلو اقدامات د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي ګڼي. تهران رادیو کا درمن اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسی. لملتیا مو یو جهان مننه کوو. پتلوتلو کې یادونه کوو چې parstoday.ir/ps زموږ د ویب سایټ اډرس دی او pashto99@yahoo.com هم زموږ د ایمیل پته ده. نو خبرونه لا هم جاری ده او ستاسو د خبرونې تر پایه پورې ستاسو د ملګرتیا په هیله یو.
گران اوریدونکو السلام علیکم، دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
د اوه او وتخته د دورې پای. د تهران رادیو ډیرو قدمونو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. په دې شیبو کې زه امان الله زمانی سره د خپلو نورو ګرانو همکارانو د کله چې د ایران توغندیو حقیقت ولیکلو د ووها او وتخته د دورې پای ترنوان لاندې له یوه ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي. دوستانو، د 1404 هجری المریز کال د غبرګولی په دروشتمه چې د 2015 میلادي کال د جون له 14 نیټې سره سمون لري، د سهار 3 بجو شاوخوا د صهیونیستي رژیم له لوري د تهران په ګډون د ایران د اسلامي جمهوریت په ځینو ښارونو کې د پوز ځینو قمندانان، ملکی ځایونه او ملکی کسان په نښه شول. په دې عملیاتو کې چې اسرایلي رژیم سره تړلو عواملو هم لاس درلود، د سپاهي پاسدارانو عمومي قمندان سردار حسین سلامی، د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو عمومي قمندان سردار محمد باقری، د خاتم الانبیا مرکزی قرارګاه عمومي قمندان سردار غلام علی رشید، د سپاهي پاسدارانو د هوا فضا عمومي قمندان سردار امیر علی حاجی زاده، د ډاکټر فریدون عباسی او ډاکټر تهرانچی په ګډون د اټومي انرژي یو شمیر ساینسپوهانو د صهیونیستي رژیم په ناوړه او ترهګریزو عملیاتو کې د شهادت لوړ مقام ته ورسیدل. له دې سره د رهبرۍ د ستر مقام له لورې په خبره شوې خبر پاڼه کې وویل شول چې دا ملت د شهادت ملت دی، او د دې قمندانانو په شهادت سره د ایران د اسلامي جمهوریت په عزم او هوډ کې کوم بدلون نه راځي، بلکې د دوی پر ځای به د دوی ځایناستې په پوره هوډ سره دښمن ته غاښ ماتوونکی ځواب ورکړي او صهیونیستي رژیم به بېچاره شي. په همدې وخت کې د رهبرۍ سر مقام د پوز د سپاه د شهیدو قمندانانو ځایناستې وټاکل او صهیونیستي رژیم ته د سخت گزار او پښیمانه کولو خبرداری ورکړ. په بله ورځ، یعنی د غبرګولې په څلورویشتمه او د جون په څوارلسمه د شنبې په ورځ د سهار په لومړیو ساعتونو کې د ستراتیژیکې مقابلې په یوه نوي پړاو کې ایراني توغندۍ او بې پیلوټه الوتکو نه یوازې د اسرایلو فضا بلکې د صهیونیستي امنیت افسانه هم ویجاړه کړه. تل ابیب نور د آرامتیا په سیوري کې یو ښار نه دی، بلکې د مقاومت د اور په منځ کې یوه نقطه ده، هغه اور چې له کلونو راهیسې له ظلم سره بل شوی او اوس بیرته خپل اور بلونکې خواته ورګرځېدلی دی. صهیونیستي رژیم اوس په هغه اور کې سوزي چې کلونه وړاندې په سیمه کې اور بل کړی و، هغه اور چې د سیمې د مظلومو ملتونو په وړاندې د تیری اشغال او دښمنۍ له امله سر راپورته کړی، اوس پراخ شوی دی او د صهیونیستانو لمنې نیولې ده. دا هماغه برخلیک دی چې هر تیری کوونکی او متکبر رژیم به ورسره مخ شي، که هغه ژر وي او که وروسته. د صهیونیستي رژیم وروستي تیری ته د ایران ځپوونکی او پرېږنده ځواب روښانه پیغام له ځان سره لري، دا چې هیڅ ډول زور ویل، ګواښ یا برید به بې ځوابه پاتې نه شي او یرغلګر به بالاخره د خپلو کړنو بیه ورکړي. نن سبا د اوسپنې ګنبد، د فلاخان داود او پیکان دفاعي سیستمونو په اړه د رسنیو د ټولو تبلیغاتو په خلاف د ایران د اسلامي جمهوریت د سلګونه نښویشتونکو توغندیو په توغولو او بې پیلوټه الوتکو سره د صهیونیستي رژیم لخوا اشغال شویو سیمو ته ورسیدل او مخکې له مخکې ټاکل شوي هدفونه یې په دقت سره په نښه کړل. نن سبا نړیوالو په خپلو سترګو ولیدل چې هغه څه چې صهیونیستانو له کلونو راهیسې د امنیتي سپار او سرې کرښې په توګه معرفي کول له امنیتي سراب څخه پرته بل څه نه و. صهیونیستي دښمن نن هغه په هغه اور کې سوزي چې په خپله یې د فلسطین، لبنان، سوریه، عراق او یمن د خلکو په زړونو کې له کلونو راهیسې بل کړی دی. د دې ځواب پیغام روښانه او پرېکنده دی. هر زورواک چې آزاد ملت ته لاس اچوي، د هغه لاس به په کلکه پرې شي او هر هغه ژبه چې په ګواښونو سره خبرې وکړي مناسب ځواب به ترلاسه کړي، او هر هغه څوک چې برید وکړي د هغه بیه به ادا کړي. صهیونیستي رژیم تل هڅه کړې چې د پوشالي ځواک ښودلو له لارې ځان د نه ماتېدونکي په توګه وښیي، مګر په میدان او ډګر کې واقعت یو بل روایت بیانوي. نن سبا د یرغلګر، اشغالګرۍ او ظلم پر وړاندې د مقاومت او مبارزې بهیر له فلسطین څخه تر لبنان او له ایران څخه تر یمن پورې د نړۍ په هر ګوټ کې ریښې کړې دي، او اوس په یوه پراخه ونې بدل شوی چې سیوری یې د تلابیب زړه ته رسیدلی دی. که صهیونیستانو یو وخت په خپل ساده تصور سره فکر کولو چې دوی کولی شي د کانکریټي دیوالونو او دفاعي سیستمونو سره د سیمې د ملتونو له غوسې څخه ځانونه وساتي. نن ورځ دوی بل ډول واقعیت تجربه کوي. اوس د دوی ستونی د مقاومت د همدې ونې په غټو څانګو کې راګیر شوی دی، هغه ونه چې د فلسطین په نوم لوړه شوه، د لبیک یا زینب په فریاد سره ژوندۍ شوه او د مقاومت د قمندانانو په وینو سره بلوغ ته ورسیده. د ایران د دې ورځو ځواب یوازې پوځي ځواب یا یوازې خبرداری نه و، بلکې دا د ستراتیژیک مخنیوي نوي پړاو ته د ننوتلو رسمي اعلان و، هغه پړاو چې پکې د مقاومت محور نه یوازې له ځانه دفاع کوي، بلکې د ځان پر وړاندې د ویرې رامنځته کول هم له منځه وړي. دا د یوې نوې دورې پیل دی چې پکې د مقاومت محور نه یوازې په دفاعي حالت کې دی، بلکې د عمل نوښتې هم په لاس کې اخیستی دی. د ویرې توازن چې د کلونو لپاره د صهیونیستي رژیم او د هغه د ملاتړو په لاس کې و، اوس په بېساري او ځواکمن ډول د له منځه تلو په حال کې دی. په دې ورځو کې د نړۍ په رسنیو کې د اسرایلي رژیم د ښارونو د ویجاړیو په اړه د راپورونو په خپرېدو سره دا اشغالګر رژیم دی چې باید د راتلونکو غبرګونونو په اړه اندېښمن واوسي. باید د عملیاتو د پلان کولو پر ځای د پرله پسې امنیتي بحرانونو د شنډولو په اړه فکر وکړي چې یو په بل پسې له دننه او بهر څخه هغوی یې کلابند کړي دي. په دې نوې معادله کې هیڅ تیری به بې ځوابه پاتې نه شي او هیڅ جرم به هم هیر نه شي. صهیونیستي رژیم نور نه شي کولی چې په آرام فکر سره له پټنځایونو څخه د فلسطین د مظلومو خلکو د قتل عام او د سیمې پر هیوادونو د برید پلان جوړ کړي، ځکه چې نور د ووهه او وتخته دوره پای ته رسېدلې ده. د صهیونیستي رژیم د ظالمانه تیوري پر وړاندې د ایران له سخت غبرګون سره یوځای د دې رژیم لویدیز ملاتړو ته هم یو روښانه پیغام واستول شو چې هغه دا دی: که تاسو د داسې رژیم ملاتړ کوئ چې لاسونه یې د ماشومانو او بېګناه خلکو په وینو رنګ دي، نو باید دا ومنئ چې تاسو به هم د دې ناورین په اور کې وسوځئ، ځکه چې د دې اور لمبې د ملتونو له درد، د مظلومانو له غوسې او د هغو بېګناه او ملکي وګړو له چیغو څخه راپورته شوي چې په ستونو کې بند پاتې دي، هغه اور چې نه به مړ او نه به هم کم شي. هو، دا یوازې د لارې پیل دی. که پرون مقاومت یوازې د ځان د دفاع په اړه فکر کولو، نن سبا د بریا په اړه فکر کوي او سبا شاید ډیر لرې نه وي. نیواکي سیمې به د اشغالګرو تر کنټرول لاندې نه وي، بلکې بیرته به د آزادو کسانو په واک کې وي. دوستانو، د همدې ځانګړي مطلب وخت هم په همدې ځای پای ته رسیږي. ستاسو له ملتیا ډیره زیاته مننه کوو او تاسو په لوی او بخونکي خدای سپارو. الله مو مل شه، ښه شېبې ولرئ.
مرحبا در حزب الله، مرحبا جيش رسول الله، كانوا سليك الغوث ان شاء الله، كانوا سليك الغوث ان شاء الله. مرحبا لشكر حزب الله، مرحبا جيش رسول الله، كانوا سليك الغوث ان شاء الله، سنصلي في القدس إن شاء الله. ما آیه و تین و زیتونیم یا حیدر، ما
ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر، ما در دو عالم با حسین معروفیم یا حیدر، ما بچه های فکشه و مجنونیم یا حیدر، یا حیدر، یا حیدر. حیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تلاویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تلاویو به زودی شور رجزخانی ما دیدن دارد. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. بوی حیدر می آید، بوی کندن درب خیبر می آید، ای قدس اندکی سب که سهر می آید، بوی لشگر مالک اشتر می آید. تیغ مظلوم ندیدید چنین شیر شدی، یادتان هست در احزاب زمین گیر شدی، عمرتان رو به زوال است دگر پیر شدی، با دم شیر در این معرکه درگیر شدی، با دم شیر در این معرکه درگیر شدی. حریفت منم، حریفت منم، راهی قدسم آماده است جوشنم، حریفت منم، حریفت منم، من تهرانی و احمدی روشنم، حریفت منم، حریفت منم، بشنو نره یا علی گفتنم، بشنو نره یا علی گفتنم. ما بر همگان خاتم این یا حیدر، در مرک بی باهم این یا حیدر، ما حمله من حیدری از یا حیدر، ما ایل بنی فاطم این یا حیدر، ما ایل بنی فاطم این یا حیدر. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله، سنصلی فی القدس ان شاء الله. ای خنجر انصار الله، ای ارتش سید نصر الله، ای نجبا، ای حشد الشعبی، ای کتائب حزب الله، ای فاطمیون، ای زینبیون، شیران ابا عبدالله، ای نیروی قدس، ای معنی سوره زلزال روح الله، وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله، وقت نبرد با صهیون است ای لشکر حق بسم الله. قل زیر قدم ماست بیا برخیزی، حاج قاسم دلش آنجاست بیا برخیزی.
گران و اوریدونکو السلام علیکم، دا تهران ده د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
نو ول عالم تا سړی نشو ویلای چې اوس دوی غولی دلی دی یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په قرائت سره به ویلو چې موږ چې کومه لارګاره روانه کړې ده، د خارجیانو په مقابل کې، د شمالګرانو په مقابل کې.
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره.
د تهران رادیو تر نوردونکو سلامونه، وخت مو په خیر. زه طبلا خو جنای مو تاسو هند در خبرونه اوري. د 2025 کال د جون په 14مه سوهنست رژیم په ایران د برید جنایت تر سره کړ، چې لامل یو شمیر نظامی چارواکي، سینس پوهان او ګڼ شمیر عام خلک ته مرګ ژوبله وختي ده. پر ایران د اسرائیل له خوا برید دی ولوی تر وطن ما یو داسې عمل چې وی خودله دوی خپل اجنډا کې د ټولو پارهونکو لارو څخه ستړي شوی دی. د سوهنست رژیم د سزا په اړه د اسلامي انقلاب رهبر ټلویزیونی پیغام سره سم د ژمنې له مخې ایران سوهنست رژیم ته ځواب ورکول پیل کړي، او د سیمې کارپوهان په دې باور دي چې ایران به خامخا دا جګړه وګټي. د ایران ګاونډیانو، سیمې او نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو د سوهنست رژیم له لوري د ایران د اټومي سیاستپوهانو وژنه او پر اټومي تاسیساتو بریدونه غندلي دي، او زیاته کړې ده چې اسرائیل په داسې حال کې د ایران تاسیسات او د هغوی متخصصین چې د سولیز اټومي انرژي په برخه کې فعال دي برید وکړ، چې دا رژیم په اټومي وسلو سنبال دي او نړۍ په دې حقیقت خپل سترګې پټوي. لکه څنګه چې امریکایانو د ایران د اقتصادي کمزوري کولو لپاره څوړخیز بندیزونه ولګول، خو دوی ونه توانېدل چې ایران ټولنه سقوط کړي او دغه هیواد د پرمختګ په لاره لا هم روان دی. دغه راز به سوهنست رژیم هم له سخت برخلیک سره مخامخ شي. ایران له تیرو دوو شپو راهیسې په سوهنست رژیم د وعده صادق دریم عملیات پیل کړي، چې په لړ کې د یاد رژیم د ګڼ شمېر مهمو سیمو د ویجاړېدو لامل شوي، او یوازې د تېرې شپې برید کې نږدې 280 سوهنستانو ته د مرګ ژوبلي خبرونه ورکول شوي دي. د ایران د بریدونو له امله ویل کېږي د سوهنست رژیم لومړي وزیر د دغه هیواد څخه وتلی، او د کابینې او نورو لوړپوړي کسان یې له کورنیو سره یو ځای زیرزمینیو ته ښکته شوي دي. ځینې لوړپوړي سوهنستانو د ایران برید بې ساری بللی، ویلي دي چې په لومړي ځل دغه رژیم له دغه ډول برید سره مخامخ کېږي، خو سوال دا دی چې دغه جګړه به تر کومې دوام وکړي. ایران د سیمې هیوادونو په ځانګړي ډول مسلمانو هیوادونو ته دغه حالات کې څه پکار دي؟ په همدې مخاده تهران رادیو په اوسنۍ هندار خبرونه کې بحث کوو، خو مخکې تر دې چې بحث ورشو یو لنډه دمه لرو. د تهران رادیو تر نوردونکو یو ځل بیا هم خره غلاست تاسې هندار خبرونه اوري، چې د سوهنست رژیم جنایت او د ایران ځوابیه برید ته مو ځانګړي کړي. بس کې را سره د پوهنتون استاد حقلی عبدالناصر شفیق او لیکوال او ژورنالیست حقلی باز محمد شینواره میلمانه دي. خپل دواړو میلمنو او تاسو ټولو ته خره غلاست وایم، ستړي مشي. استاد شفیق، بس بل تاسو څخه پیل کړو. اسرائیل خو پر ایران د برید جنایت او بیرته د ایران ځوابیه برید ته په کوم نظر ګوري، او په دغه حالاتو کې د سیمې په خاص ډول مسلمانو هیوادونو ته څه پکار دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ایران باندې د سوهنستی رژیم برید دا لومړی ځل نه ده. لدین مخکې هم د سوریې په خاوره دمشق کې د ایران ډیپلوماټیک مقام د اسرائیل لخوا نه پنخ شو، هغه نه مندګي التوی جوړ شو، او داغه ترڅنګ د ایران په کور دننه د ایران ملمانه د شهید اسماعیل هنیه او ملګرو پنخه کول دا هم په ایران باندې بریدو. د دې په نتیجه کې بیا تازه او بی عمل ک تر سره شو، نو هغه باندې بسنه ونه شو، او اسرائیل لدی روسه چې په دې پوه شو چې د حماس ځواک نشو بکولې، او هغه جګړه چې دوی د اکتوبر د ومه ل یړغل نه روسته په ډیر وحشت باندې د غزې د مسلمان اولس د نسل وژنې په توګه باندې روانه کړي، او په اخر کې د ولګي د لارې نه د غزې د نسل وژنې پروسې ته دوام ورکولو، او په نتیجه کې نه یوازې د اسلامي هیوادونو مسلمان وګړو د تونس المغرب او د مرتانیا د وګړو په شمول د لیبیا نه مصر ته رااله، تر سو هغه محاصره مات کړی چې د غزي د مسلمان او زلس د نسل وژنې په مخه باندې ترسره کیږي، او حتی تر دې پورې چې د ایټالیانو او د غربي هیوادونو مدني فعالانو ډلې په اوبو کې را روانې شو، اسرائیل هغه هم ونیول. نو د دې تر څنګ امریکا هم غوښته چې د ایران د هیواد د مجبورولو لپاره داسې یو برید ترسره شي، دا برید ترسره شو. خو زه په دې باور یم چې دا برید د خپل نوعیت له مخې جلا برید دی، او دا د یو تمام عیاري جګړې د پیل اراده ده چې دا بیا یوازې په ایران او په سوریستي رژیم جګړه باندې پای ته نه رسیږي، بلکې د سیمې ټول هغه هیوادونه چې د امریکا مخې پالي او امریکایي اډې هلته شتون لري، او امریکا په دې برید کې د شریک په توګه او بلکې د اشاره ورکوونکي په توګه باندې د دې برید تر شا ولاړه ده، نو هغه اهداف به هم په نخښه کیږي. نو زه په دې باور یم چې دا یو داسې عمل و چې د ټولو نړیوالو نورمونو او د جګړې د آدابو خلاف، او د یو آزاد خاورې باندې یرغل و، او د دې په نتیجه کې چې ایران کوم ځواب وکړ، دا ځواب د هغوی حق دی، او کېدای شي دې ته نور هم دوام ورکړي چې دوام به په سیمه کې نارامي نوره هم زیاته کړي، او تر دې امکان لري چې د سیمې نور هیوادونه چې د امریکا سره ګډې ستراتیژیکې موخې پالي هغه هم نور د برید لاندې راشي.
ډیره زیاته مننه استاد شفیق چې ځواب مو راکړ. هغه له بازمه شنواره صاحب، تاسو اوسنیو حالات ته په کوم نظر ګوري؟ په سیمه کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو خطر د مخنیوي په موخه مسلمانو د سیمې هیوادونو ته څه پکار دي؟
اسرائیل د ټولو نړیوالو نورمونو خلاف د ایران خپلواکي وګواخله او پر ایران مستقیم برید وکړه، او د ایران په حق کې تیری وکړه، او د ټولو نړیوالو او اکثرو نږدې همسایه او د سیمې هیوادونو دا کار غندله، او له اسرائیلو وغوښته چې دغه ډول چلند نور ودرې په سیمه کې د تشنج د زیاتوالي مخه نوره ونیسي، او هغه کړکیچونه چې د اسرائیل لخوا رامنځته شوي دي باید نور پای ومومي، یو سیمه بې ثباته نه کړه. او برعکس د ایران لخوا پر اسرائیل باندې چې کوم بریدونه شوي دي، د دوی د ځان دفاع وښودلې ده، د خپلو ازادیو خاورې او تر څنګ د خپلو وګړو پر وړاندې مشروع حق ګڼل چې په دفاعي ځواب سره د اسرائیل د نورو بریدونو مخه ونیسي، او اسرائیل وننګي، او بلاخره هغه چپه چې پر ایران شروع کړی ده د هوایي بریدونو هغه ودرای.
ډیره زیاته مننه لیکوال او ژورنالیست هغلی باز محمد شنوارې. دوستانو د خبرونې پرې برخه کې ورزوی ویلندې تمې ته بیرته راګرځو. سنو یو ځل بیا هم خرغلاست ته در خبرونه اوري باسته دوام ورکوو. استاد عبدالنصر شفیق، په غزه کې اسرائیل زیات بریدونه وکړل، فکر کوي که اسرائیل ته د ایران له خوا مناسب جواب ورنکړل شي، ستاسو په نظر دغه رژیم به راتلونکي کې څه وکړي، او د مخنیوي لپاره له اوسه څه پکار دي؟
د دوهمې پوښتنې په جواب کې باید وایم چې اسرائیل چې کله د اکتوبر د ومې نیټې نه پیل شوې جګړه کې دغه د شپږ سوه شپاړس یا اوولس ورځې تیرې شوې، او د غزې په مسلمان ولسې داسې جګړه ساتلې چې نسل وژنه خو یې آخري پړاو ته رسولې، بلکې د ولګې د لارې نه د یو ملت وژنه چې دا د بشریت په تاریخ کې یو نوی عمل دی، او موږ په یو ویشتمه پیړۍ کې قرار لرو. نو له دې نه وروسته د ایران په خاوره برید او هغې ته که اسلامي اولسونه د غزې د مسلمان اولس د غوښتنې په ځواب کې خپل مسؤلیت ادا نه کړ، نو د دې معنا دا ده چې د غزې نه د فارغېدو وروسته لکه چې ایران د ګواښ لاندې ونیول شو، همدارنګه د سیمې نور هغه هیوادونه چې هغه د اسرائیلو د لوی اسرائیل د خوب برخه ده، لکه اردن، سوریه، عراق او حتی د سعودي عربستان جنوبي سیمې او د مصر د سینا ټاپو وزمه پورې دغه برخې، نو هغوی هم د ګواښ لاندې دي. او اسرائیل د خپل طبیعت او د خپل فطرت له مخې چې هیڅ ډول مواسی کو وادو تجمن نه دي، دروغجن قوم دی، بزدلان دي، او دا جګړه هم د بزدلۍ له امله د انسان وژنې او د نسل وژنې تر بریده باندې وړي، نو د اسلمانو د مسلمانو هیوادونو مسؤلیت دی چې د دې جګړې ژر تر ژره ودرېدو کې او د غزې د مسلمان ولس نه په ننګه او ملاتړ کې او همدارنګه د فلسطین د خاورې د خپلواکۍ او د یو خپلواک هیواد رامنځته کېدو په لوري خپل رسالت ادا کړي. او په عین وخت کې دغه وسنی زمانی مقطع کې چې ایران د اسرائیل د برید تر شا، د ایران په خاور د اسرائیل د برید تر شا د امریکا لاس شتون لري، او بلکې د امریکا په اشاره تر سره شوی، نو مسلمان ولسونه او مسلمان هیوادونه هم دینی او هم اخلاقي وجیبه لري چې باید د ایران سره ملاتړ وکړي او د خپلو نظامی او سیاسي فشارونو د لارې نه اسرائیل او امریکا دواړه دې ته مجبور کړي چې د فلسطین د مسلمان ولس د ازادۍ حق او د خپلواک هیواد او پر رسمیت پیژندنې پروسه تکمیل شي، او اسرائیل خپل هغه منطقي انجام نور وویني چې د ظلم او د استبداد د اویا کلونو د میچنه ګرځولو دې پړاو ته راورسېدله چې انسان وژنه او نسل وژنه کوي. که چیرې اسلامي هیوادونه د تاریخ په دې حساس پړاو کې خپل مسؤلیت درنه کړي، نو د هغه دریو غویانو چې د سپین، تور او برګ غوی کیسه یو تاریخي مثال دی، هغه پیل شوی دی، بیا به د سپین غوی د مرګ ورځ په هماغه ورځ پیل شوي اوسي چې تور غوی له منځه ځي او برګ او سپین فکر کې جذبه پاتې کیږم. عربي هیوادونه که په دې فکر کې اوسي چې که ایران وځپل شي دوی به پاتې کیږي په عزت سره، نو ټول هغه هیوادونه چې د اسرائیلو لخوا نه ورته ګواښ متوجه دي، د دوی په ژمنو باندې باور د مسلمان د شان سره نه کوي، او مسلمان هیڅ کلم دی وی سوړي نه دوه ځلې نه چل کیږي، او څو ځلې اسرائیلو ژمنې ماتې کړي دي، او د فلسطین مسلمان اولس چې کوم ناسور سره مخ کړي، د دې د جواب په توګه باید په دغه زمانی مخته کې د اسرائیل خلاف ټول هیوادونه یو په هغه چوکاټ را جمع شي چې هغه اسلامي رول ولیده، بل د ویښ او بیدار انساني زمیر په چوکاټ را جمع شي، لکه څنګه چې د اروپا نه د تونس د هیواد نه پیل او د مصر هیواد پورې مختلفې پرګنې راغلي او د معاصرې د ماتولو هوډ لري، او یا د همدارنګه د ایټالیا نه د مدني فعالانو مجموعه په اوبو کې اسرائیل ونوله، نو اسرائیل چې کله بشري حقوقو ته ژمن نه دي اس کله مسلمانو هیوادونو سره د هغوی د سولې او د ارامۍ ژوند انې د عقل نه خلاف خبره ده، نو په کار ده چې مسؤلیتونه په خپل وخت ادا کړي.
د پوهنتون استاد هغلی عبدالنصر شفیق بس کې لګډون کولو او زموږ پوښتنې د ځواب کولو له امله مو نړۍ مننه. شنوار صاحب، په غزه کې اسرائیل جات پرتونه وکړل، تاسو هم دغه پوښتنه کوم که اسرائیل ته دا ځل مناسب ځواب ورنکړل شي، ستاسو په نظر دغه رژیم به په راتلونکي کې څه وکړي او د مخنیوي لپاره یې ټولو ته څه پکار دي؟
د اسرائیل لخوا تقریبا لتیرې و نیم کال راهیسې پر بې ګناه وګړو، پر غزه، پر بیلاسو پخو خلکو باندې ځمکني او هوایي بریدونه د دې لامل شو چې اسرائیل نورو هیوادونو پر وړاندې له تیرې او ډک چلند وکړ، او نړیوالو او دغه ډول د ملګرو ملتونو لخوا پر اسرائیل د جدي غږ نه کېدو اسرائیل جرأتمن کړ چې پر دغه سیو مستقل هیواد چې ایران اسلامی جمهوریت پر هغوی باندې د برید دغه ونکړه په ډاډه نشي. نو که د ایران لخوا هم داسې ځوابي بریدونه نوی ترسره شوي، نو اسرائیل نور هم جرأت اخیسته او د ایران تر څنګ په منطقه کې نوره بې ثباتي هم زیاتوله، او د ایران سیمه خامخا ضرور بل هیواد تر برید لاندې نیوه، او په ټوله کې به منطقه نور هم بې ثباته شوې وای. نو نړیوالې ټولنې ته په خاص توګه ملګرو ملتونو نه شورا ته او دغه ډول اسلامي هیوادونو ته د اسلامي همکاري او سازمان ته پکار دي چې د سیهونیستي رژیم پر وړاندې د یوه واحد دریس په رامنځته کېدو کې د دوی د لاسونو چې په وینو باندې سره دي او لا د جنګ لا بیګري کوي او جنګ کې وردخیل دي او بېګنا او بې سلاح خلک وژني د هغوی لاسونه ونیسي او دغه ډول بریدونو په ټوله کې مخنیوی وشي تو سیمه او نړۍ له داسې یو بحراني حالت راوځي چې نور د کډوالۍ ځای هم نه لري، بیکاري هم کې اوج ته رسېدلې، دغه ډول بې ثباتي او ناامني به نور هغسې چې د خلکو ژوند بلا وګواښي.
ډېره زیاته مننه هغلی باز محمد شینواره چې بحث ته راغلي او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. دوستانو لخپل دواړو میلمنو ستاسو لملتیا نړۍ مننه کوم. اوسنۍ خپرونه مو په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بیا مو چې په خدمت کې حاضرېږم په الله مسپارم. رممل
گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت خاک.
تلپات خوشبوئی. قدر من اوریدونکو از ما فاطمی سلامونه او نیک هیلې ومنه. عزیزانو لکه څنګه چې پوهیږئ د تلپات خوشبوئی په نامه د یو بل پروګرام سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. د تلپات خوشبوئی په نامه د پروګرام کې د مختلفو معرفي او مذهبي موضوعاتو په اکله د اسلامي انقلاب د معظم رهبر حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه ای د څرګندونو څیړنه کوو. دوی الهی تسکین او آرامښت په زړونو کې د هیلې او امید د راژوندې کېدو او په ځوانانو کې د نهیلۍ د مخه نیول کېدو لامل معرفي کوي او دا یو ډول له رسول الله مبارک سره بیعت ګڼي. خدای تعالی په قرآن کریم کې له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره د بیعت کولو په حکله فرمایي: ای پیغمبره، کومو کسانو چې له تا سره بیعت وکړ متعال خدای پوهېده چې د هغوی په زړونو کې څه دي. په رښتونې انګیزې سره دغه بیعت سبب کیږي چې خدای د هغوی پر زړونو سکون او آرامښت نازل کړي. کله چې په زړونو کې سکون نازل شي نو اندېښنې به یې ختم شي، نهیلۍ او ناامیدۍ به ختم شي. نن سبا د دښمنانو یو مهم کار د ناامیدۍ رامنځته کول دي. په مختلفو برخو کې ځوانان نهیلي کوي، مشران ناامیده کوي، زاړه انقلابیان ناامیده کوي. دا الهي سکون او قراری انسان ته هیله او امید ورکوي. له پیغمبر سره بیعت داسې دی: تاسو چې کله له انقلاب سره بیعت کوئ او خپل بیعت تازه کوئ او نوی کوئ، نو له پیغمبر سره مو بیعت کړی دی. کوم کس چې نن له امام خمینی سره بیعت کوي له پیغمبر سره یې بیعت کړی دی. کله چې تاسو د امام انقلابی لار ژوندۍ ساتئ او نه پرېږدئ چې خراب شي، نه پرېږدئ چې زړه او زاړه شي، نو په حقیقت کې مو له پیغمبر سره بیعت کړی دی. او کله چې له پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم سره بیعت وکړی، نو هغه وخت فانزل السکینه علیهم، متعال خدای با زړونو ته آرامښت ورکړي. کله چې آرامښت ولرئ او د زړه ډاډ او اطمینان ولرئ، هغه وخت له دښمن سره د مقابلې په ډګر کې حق حیران نه پاتې کیږئ، په ناهیلۍ نه اخته کیږئ، دوی دوزړی نه کیږئ او پښې مو نه لړزیږئ. نن سبا انسان د دغه سکون او آرامښت په برکت یقین کولای شي چې د ایران ولس به پر امریکا او د هغې پر دسیسو خامخا برلاسي او بریالی شي. قدرمنو اوریدونکو، د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو زه هم ستاسو له حضور اجازه غواړم. د خدای په امان. Thank you.
Բարի երեկո ձեզ թանգագին բարեկամներ, ողջույն։ Կրկին ձեզ հետ ենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայրեն ռադիոժամի լրատվությամբ։